kırışını osmonlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د ترشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د نجونو له زده کړو پرته د افغانستان راتلونکی درته څنګه ښکاري؟ نن په دې خبرونه کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدا د دوام پر عواقبو خبرې کوو. د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې نن جونې وي او نه چا له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. حال دا چې یو شمېر خلکو په تېره بیا نجونو هیله لرله چې سږکال به طالبان د نجونو لپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او د بلې خبرتیا یا ثانوي اطلاع وخت به یې پوره شوی وي. د نوي تعلیمي کال پیل نجونو ته نه یوازې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو د پیلېدو زیری رانوړ، بلکې د یونیسف پر اساس 1,400,000 نجونې چې له شپږم ټولګي فارغه شوي وي په کور کښېنولې. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا له ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه او ویې ویل چې تر بلې خبرتیا پورې دي نجونې ښوونځیو ته نه ځي. خو د بې شمېره افغانانو د بشري حقونو د سازمانونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو له غوښتنو سره سره د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې بندې دي او هیڅ راز وعده هم نه ورکول کیږي چې کله به پرانیستل شي. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان پر راتلونکي له زده کړو د نجونو د محرومیت پر عواقبو او اغیزو خبرې کوو. آیا 15 کاله یا 10 کاله وروسته به همدغو نجونو زده کوونکو ته چې اوس تر شپږم ټولګي درس وایي ښوونکي ولرو؟ آیا نرس او ډاکټر به ولرو؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست او مرستیال ډاکټر ابراهیم شینواره، په بریتانیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد داوروز حقمل، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرسیال محمد صدیق پټمن. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه نظر کلری یا پوښتنه لری را سره شریکی کی. لمړی به ورشو ډاکټر صاحب شینواری ته. ډاکټر صاحب، دریم کال دی چې نجونې د متوسطې لیسې او پوهنتون له زده کړو منه دي، ستاسو په نظر دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او محترم مېلمنو، ستاسو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. او دویم خو جواب لري وزیر دې ځکه دا زده کړه خو یو دنیا مر دی او بل د ښځو نرو د هلکانو جنکو یو بشري حق دی او دوی لپاره یو بنیادي د ژوند ضرورت دی او ځکه دا یو ګټور عمل دی. نو په دې سب د دې هېڅ دلیل نه جوړېږي، نه دیني او نه قانوني او نه سیاسي، چې د نجونو زده کړې وځنډول شي. عواقب خو به په هر برخه کې، ځکه چې همدا اوس د ژوند ټولې برخې لکه اقتصاد او سیاست او اجتماعي توانمني او روغتیا دا ټول په تعلیم پورې اړه لري. هغه جنکۍ چې یو کال اضافي تعلیم وکړي 60% د ژوند عاید ډېر، ژوند کې د مادي عاید ډېر، نو چې تعلیم ونه کړي هغه د فقر سره مخ کیږي. هغه جنکۍ او ښځې چې تعلیم کوي د یو کال تعلیم په مقابل کې د هیواد 60% د فقر کچه راجیږي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کیږي طبعا دغه فقر کچه به ورځ په ورځ راجیږي. په روغتیا کې نه یوازې خپل ښځې ته ډېره ګټه لري، بلکې د ماشوم ته او کورنۍ ته ګټه لري، ځکه تعلیم یافته ښځه د خپل اولادونو او د خپلې کورنۍ د غړو د صحت په باره کې هم ډېر مثبت رول لري. داسې څېړنې هم شوې دي چې په یو سیمه کې ډېر زیات د میندو او ماشومانو صحي خدمات جوړ شوي، په بله سیمه کې ښوونځي جوړ شوي. د ښځو او د ماشومانو روغتیا په هغه سیمو کې زیاته شوې ده چې د ښځو او ماشومانو تعلیم، د ښځو تعلیم او جنکو تعلیم ته توجه شوي. یعنې د صحي خدماتو نه دا تعلیم د ښځو او ماشومانو په روغتیا ډېر تاثیر لري. نو که چېرته تعلیم په افغانستان کې ځنډېږي، دغه د ماشومانو او مېرمنو د صحت دغه بده وضع به نور هم پسې خرابېږي. او بل ډېر زیات ضرر به دی چې افغانستان کې متاسفانه ماشومان جنکۍ وادېږي. نو هغه جنکۍ چې تعلیم نه کوي د هغو د ماشومتوب کې د ودېدو چانس ډېر دی چې هغه بیا د میندو د مړینې او د دوی د بدن او ذهن د نه انکشاف او د ټولنې د وروسته پاتې والی سبب کیږي. د جنکو نه زده کړه یا د زده کړې په مخ کې خنډونه جوړول د دوی ټولنیز موقف هماغسې ټیټ ساتي، چې متاسفانه یو ډېر منفي نظر هم په ځینو سیمو کې تر اوسه لبوي چې ښځه یا په کور ده یا په ګور، حال دا چې ښځه د ټولنې یو فعال غړی ده او دا اوس په دې ټوله دنیا کې ثبوت شوې ده چې د نارینه غوندې ظرفیتونه لري او په ځینو برخو کې تلا ډېر لري. بل دغه جنسیتي مساوات او عدالت نه تامینېږي چې په دې صورت کې لکه هغه سیمو کې چې هېوادونو کې چې ښځې امپاور شوې یا تقویه شوې دي، دوی د ملک د عمومي عاید یا جی ډی پی په لوړوالي کې یو ډېر بنیادي رول لوبولی. یعنی اوس درې تریلیونه ډالر د دې ښځو د امپاورمنټ له امله په دې جی ډی پی کې ډېر شوي، او که چېرته دغه د جنسیتي مشکلات حل شي دا 112 تریلیونه ته رسېدی چې دا بې حده ډېرې پیسې دي. همدارنګه په دې سیاسي مسایلو کې بیا ښځې خپل تصامیم نشي نیولی، دوی ته به قوانین بل څوک جوړوي او چې بل نارینه جوړوي، نارینه بیا د نارینه زاویې نه جوړوي. نو بیا دا په افغانستان کې د ښځو په رابطه قانوني محرومیت او مشکلات هم دوام کوي. بل مشکل دا دی چې که ښځې تعلیم یافته شي، دا محیطي ثبات یو غټ مسله ده د یوویشتمې او شلمې پېړۍ، دا ستونزې پیدا کوي. لکه باسواده ښځې خپل اولادونه پاک ساتي، محیط پاک ساتي، او اولادونه ما اندازه کې راوړي څومره چې ضرور دي او څومره چې ممکن دي، او کورنۍ او د مملکت اقتصاد ورته ضرورت لري. او ډېر مهم مسله دا ده چې په 130 هېوادونو کې یو سروې شوې ده، په هغه هېوادونو کې چې ښځې تعلیم یافته او د کار او د حیثیت خاوندانې دي، هلته سوله او ثبات دی. نو افغانستان چې 5 کاله جنګونه ځپلې، هلته خو د سولې او ثبات ضرورت د هر څه نه ډېر دی. نو د جنکو تعلیم د سولې او ثبات سره یو بنیادي رول لري، هغه اړیکه لري. نو باید جنکی تعلیم یافته شي چې د افغانستان د جنگ او جګړې او اختلافاتو لمنه ورټوله شي. او اخرنۍ خبره دا ده چې د جنکو تعلیم د نارینه و تعلیم په نسبت 15 چنده ډېر ګټور دی. یعنی هغه هېوادونو کې چې جنکی تعلیم یافته دي، روان 15 نسل تعلیم یافته شوي دي، نو او د نارینه یوازې یو نسل. نو نتیجه دا ده چې د نجونو تعلیم او د نجونو ټولنیز تقویه کېدل دا بین النسلي تاثیرات لري، یعنی په 15 نسلونو کې موثر دي. نو که افغانستان کې د جنکو تعلیم نه کېږي، دا یوازې دې نسل ته ضرر نه لري، دا روانو 15 نسلونو ته ضرر لري. ډېره مننه.
مننه او ډاکټر صاحب، له تاسو څخه هم ښاغلی پټمن. ډاکټر صاحب، شینواري د نجونو د زده کړو په اهمیت باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې منظور مې صرف چارواکي نه دي، عام خلک تر څه حد پورې د نجونو د تعلیم په اهمیت پوهیږي؟
سلام صاحب، تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام.
افغانستان کې کلتوري شرایط نسبت پخوا ته، خصوصا د مهاجرت نه وروسته چې افغانان مهاجر شو، کاملا فرق کړی دی. پخوا هم کلتوري شرایط برابر و، اما د وخت حکومتونو دغه یو بهانه نیوله د نجونو د تعلیم او د عمومي تعلیم دپاره. په هغه وخت کې خو که کلتوري مسایل بانه کېده، تنها د نجونو د مکاتبو دپاره نه و، د هلکانو د مکاتبو دپاره و. زه به خپله تجربه چې 9 کاله د پوهنې په وزارت کې مامور هم تاسو سره شریکه کړم، تر ټولو زیات عرایض د نجونو د مکاتب د تاسیس لپاره د لوی پکتیا نه راتلل، چې دا پخوا په هغه سیمه باندې شهرت لري چې دوی مکاتب نه غواړي، او تر ټولو زیاته سرمایه ګذاري لرلو د نجونو په تعلیم باندې کوله. زما د وروستي ماموریت تجربه په خوست کې شي، یو چا یوازې د نجونو د مکتب لپاره ځمکه ورکوله، نه د هلکانو د مکتب لپاره. دا هغه څه دي چې سجل دي، یعنی د پوهنې وزارت کې پراته دي. د بل پلوه که داسې فرض کړو چې فرضاً کلتوري شرایط دي، نو که په سپینه خبره وکړو، نو افغانان خو بیا ځینې برخې د اسلام هم نه مني، نو دا به ورسره موږ منو، لکه د ښځو میراث. اوس افغانان خپل لوڼو ته میراث نه ورکوي، خپل مور ته میراث نه ورکوي، خپل خور ته میراث نه ورکوي. نو آیا زموږ علمای کرام به دا مني چې ښځه په اسلام کې د میراث مستحقه نه ده؟ حال دا چې د میراث اساس د تقسیم چې ده د خزه حق ده نه یعنی دا څه وی چې نارینه د خزه دوه برخې وي بای اسلامي اړخ هغه فرهنګي او هغه د غوښتنې اړخ هیڅ نه و کلتوري ستونزه د نجونو د تعلیم په باب باندې په افغانستان کې وجود نه لري او ټول خلک دې ته آماده دي چې حتی د نجونو د تعلیم په باره کې مرسته وکړي ځمکه ورکړي مکاتب جوړ کړي او خپلې لوڼې او خپلې خویندې په داوطلبانه ډول په ښوونځیو کې شامل کړي په خپله په حکومت کې د فعلي حکومت کې هم داسې عناصر شته چې د نجونو د تعلیم په طرفدارۍ وظایف د لاسه ورکړل دوه وزیران په دې باندې برطرف شوي دي یو د لوړو زده کړو وزیر او بل د پوهنې پخوانی وزیر د دواړو سره مقرر تماسونه موجود وو او دوی په دې قانع وو چې د نجونو تعلیم حق دی او حتی یو کاروان د شکل د معارف زنګ وهل کېده قرار دا وو چې د نجونو مکاتب هم شروع شي او دا منل شوی وه ولی د معارف زنګ قرار وو چې په 8 بجې باندې وهل شي په 2 بجې باندې اعلان خبره شوه چې نجونې مکتب ته نشي د پخپل علماي کرام هم متفق علیه په دې باندې متفق دي چې د نجونو تعلیم حق دی زه غواړم خدا په دې معنی نه ده چې علماي کرام په دې نه پوهیږي دا په دې معنی ده چې زمونږ ولس په دې پوهیږي چې د نجونو تعلیم ولې حق دی یا علم ولې حق دی ساروان سه علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی او ذاتی صفات هغه صفات دي چې خداوند تعالی د هغه په ضد نه موصف کیږي علم خداوند تعالی عالم دی بل دا دی چې علم هغه وخت انسان ته خداوند تعالی ورک چې لا قران مجید موجود نه او بابا عالم بابا آدم ته علم ورک لومړنی انسان ته د قران وروسته نازل شو هغه وخت شان حضرت محمد رسول الله مبعوث شو او ټول اساس په علم باندې شو کې خدای شو شروع په اقرا بسم ربک الذی خلق باندې وشو دا ټول هغه چې دا په دې خاطر وایو چې نن موږ پوهیږو چې دا علم حق دی علما او کرامو تاسو ته نو وایي چې کله تاسو نه پوهیږئ تاسو خپ پوهیږئ موږ په انفرادي ملاقاتونو کې چې د طالبانو د چارواکو سره لرو د ټول په دې باندې خاني دي چې د نجونو تعلیم حق دی د دوی د دارالافتاء د غړو سره زه فقط دوه مثال تاسو ته درکوم په نګرار کې وړي زید عالم دی د دار الافتاء غړی دی زه ورغلم ما ورته ویل چې تاسو د امیر المؤمنین ملګری یاست دا موضوع سره شریک شئ هغه راته ویل چې په یو لاس مادو کې مو ته لیکل چې دا تعلیم حق دی او دوه عمر ته خو بل الګ ضروریږي اما زه دوه عمر ضروریږم لکه انسان چې په یو ناعلاج مرض باندې اخته وي چې دا د نجونو مکاتب بندي د په هغه د وزاري مدارس وزیر صاحب سره دا موضوع مطرح کړه هغه ویل دومره دا موضوع اهمیت لري چې ځان مشروف کوم چې او بل خاطر به توجه وولي ولې کله چې به تر افهم شم د نجونو تعلیم مخه ته ولاړی و سره نه پوهیږي چې دا غوټه کم ځای کې نه ختی دا او دا چا بند کړی دی کله کله خو ساروان چې په دې عامو کې تفسیری کیږي وي دا مکتبونه لکه چې خارجیانو بند کړی دي او د طالبانو ته خارجیانو ویل چې دا بند کین تر دې سرحد پورې د اتهام لګیږي ځکه چې موږ چې د هر طالب سره ګور هغه طالب طرفدار دی په طالب د رئیس نه ویل تر بادیګار پورې شته نه پښتنه وو کې هغه وې د حقوقو د طالب طرفدار ما او دا زموږ ضرورت دی مګر اوس په پښتنه وو شې دا مکاتب بند کړی چا دی
ډیر مننه پټمن صاحب کور bale بیا به هم در شو نوبت به در کو ډاکټر صاحب شینواره آیا په نړۍ کې داسې کوم هیواد شته چې په هغه کې نجونو ته یا یوې طبقې ته د درس اجازه نه وي البته داسې هیوادونه شته چې حکومتونه په رسمیت نه دي پیژندل شوي مثلا برما یو له هغو هیوادونو څخه دی د افغانستان په ګډون چې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی لیکن په دې برخه کې افغانستان فکر کوي چې یوازینی هیواد دی
وزنه هواد د نیت هواد بل نشته چې یالته د نجونو مکتب بندي که سیمه کې موقتاً ټول مکتبونه بندي نو نامنې د واجب امکان لري یا مثلا کله یو سیلاب راشي یا زلزله راشي موقتی کې دی شي د جنکو ولکانو ټول مکتبونه بند شي بل دا چې واز د جنکو مکتبونه بند شي فکر کوم دا بل مثال نه لري نو نړۍ کې بل څه نه کوي حداقل ماته نه لري
bale ډیره مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب حق مل تاسو مرکلې وایم ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې دا دریم کال دی چې د نجونو ښوونځي بندي، د دې تاثیر به څه وي د افغانستان په راتلونکي باندې؟
مننه زهم نه کې هیله سلامونه ګرانو میلمنو ته، شنواری صاحب ته او موین صاحب ته وړاندې کوم. موږ تاسې مثالونه لرو، کله چې په 1996 کال کې همدغه خلک چې اوس کابل کې حاکم دي، دوی راغلل. هغه وخت کې هم د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه یې وتړل، او نتیجه یې دا وه چې په ټوله نړۍ کې تنها زه د یو ډاکتر په صفت په ټوله نړۍ کې افغانستان کې د روغتیا په برخه کې ضعیف ترین او خراب ترین وضعیت و. یعنی په هر یو لکه مایندو کې 1400 مایندې مړ کېدلې چې هغه په ټوله نړۍ کې ټول نغټ ارقام و. همداسې د ماشومانو د مړینې کچه هم لوړه وه، او دلایل یې هم دا و چې په افغانستان کې هغه وخت کې موږ د قابلو او د ډاکترانو د زنانه طبقې ډاکترانو کمبود و. نو متاسفانه که اوس وضعیت بیا هم همداسې پاتې شي، د نجونو مکتبونه تړل شوي یا ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي او پوهنتونونه تړل شوي، نتیجه بیا هغه تور هغه ستونزې چې هغه موږ په 2001 کال کې د افغانانو ډېر دغه نه ډېر زیات ستونزې سره مخ شوي وو. 10% خلکو افغانان هغه وخت کې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی درلود، او همداسې چې تاسو وګورئ په ټوله هیواد کې موږ هغه وخت کې 400 روغتیایي مراکز درلودل، اوس 3200 نه هم زیات شوي دي. نو که بیرته موږ تاسو شاته وګورو، داسې مثالونه هم درلودل، ولې ډېر غټې ستونزې هیوادوالو ته پیښ کړې وې. حتی موږ د عادي ستونزو دپاره د حل دپاره هم پاکستان یا ایران ته تللو، یا هغه وخت کې زیات پاکستان ته ډېر اتکا زیات په پاکستان وه. نو د نجونو د مکتبونو بندېدل نه تنها دا چې په یو سکتور تاثیر کوي، دا په ډېرو سکتورونو تاثیر کوي. که موږ تاسو وګورو، په هغه وخت کې هم د زنانه او معلمانو کم بود. که اوس موجوده نظام وغواړي چې د حاله وضعیت په همدې شکل پرېږدي، او حتی وغواړي چې د اول نه تر شپږم صنفه پورې دغه مکتبونو ته دوام ورکړي، حتی دې ته هم دوام نه شي ورکولی، ځکه تعداد زنانه معلمین به تقاعد کوي او تعداد به د هېواد پرېښودلو ته مجبور کېږي. بیا به د دې ظرفیت هم په هېواد کې نه وي چې د اول نه تر شپږمه پورې هم د نجونو د مکتبونو په کوم شکل چې دوی مخته وړي مخته لاړ شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. پتمن صاحب، په ځینو ولایتونو کې د طب لپاره یا د نرسۍ لپاره ازموینې اخیستي، له دې معلومه شي چې طالبان د نجونو د زده کړو پر اهمیت پوهیږي. خو سوال دا دی چې څو کاله وروسته به د چا ازموینه اخیستل کیږي؟ دوی کله فکر کوي چې په دې غور کړی دی؟
سلام شهزام، دا نن باندې د چا ناز مې نه اخلي، ځکه چې درې کاله له ډېره موده تقریبا وشو، ځکه دوه کاله موږ په کورونا کې هم سړی د مکاتب لرل چې تعلیم سم په منظم ډول باندې دوام نه درلوده، او ورپسې دوی راغلل. طالبان ډېر زیات د تعلیم په اهمیت باندې پوهېږي. زه متاثر یم کله چې سړی د دوی سره مجالس لري، سخت متاثره کېږي د دوی د علمیت نه، د دوی د پوهې نه، او د دوی د وطن مرستۍ نه. بلې کله چې عمل هوري به سرچپه یو شعر وځي، نو دا سره مایوسه کوي چې موږ چا سره خبرې کوو او څنګه خبرې کوو. متاسفانه نړیواله ټولنه هم همداسې ده، کله چې د طالبانو سره په جلا مجالس کوي، د دوی د وزیرانو سره یو قسم برخورد سره مخامخ کېږي، د نهایي نتیجه بل قسم راوځي. دا د طالبانو په ضرر هم ده، او زموږ په ضرر هم ده، او زموږ د هېواد په ضرر هم ده. هغه څه چې موږ وایو د زړه د خوب نه وایو، وطن د پاره وایو، او د طالبانو د پاره هم وایو. ما اکثره وخت چې دوی سره په دوستانه ملاقاتونه کې وایلي دي، ما ورته ویلي چې راځي دا چې حکومت وکړو، چې حکومتونه یو بل ته تعویزېږي، او موږ او تاسې هېواد پرېښودو ته نه اړ کېږو. هلته ورسره ټوکه وکړه چې دا درېیم ځل موږ دا د مکتب په کتابونو کې سروان چې دویم ځل سلطنت باندې فامسان و اندې سولاجي خان او دا او دا لوستو، نو دا درېیم ځل سلطنت هم نه ولوسته. نو دا درېیم ځل سلطنت خو بیا نشته کنه. دا موږ دوی سره په دې ټوکو په اړه ملاقاتونه کوي. بهتره خبره دا ده، طالبان د دې وطن خلک دي، موږ د دې وطن خلک یو، او هغوی چې د هېواد نه بهر د دین د دې وطن خلک دي، هغوی چې وتلي دي یو زیاته فیصدي د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره وتلي دي. مثلا د یو سړي ټوکۍ د شپږم نه فارغېږي، که دی امکانات ولري، دې لورګانې ولري، او دی په وطن کې پاتې کېږي، دا لورګانې به څه کوي؟ مجبورن خپل دار و ندار پیدی او خپل خوږ وطن سره خدای پاماني کوي، د خپل خوږ اولاد د خاطره او د بهر ته شو د نجونو تعلیم لپاره. یعنې د مهاجرت یو اساسي علت دا ده چې د نجونو د تعلیم مسله ده، د هغوی د لوړو زده کړو مسله ده. دوی چې اوس امتحان اخلي تاوان ته، هغوی چې تیان امتحان ورکړی دی او د طب د پوهنځي په دوهم دریم څلورم پنځم او شپږم صنف کې دي، او هغوی چې د ستاج دوره وه، نو د هغوی سرنوشت خو باید اول معلوم شي. د موږ د نرسنګ دپاره نور شاګردان دوی خو د مکتب دروازې په داسې حالت کې تړلي دي چې هلته هغه زما خورکۍ پنځه کاله طب ویلی دی، څلور کاله طب ویلی دی، یا په دولتي طب کې ویلی دی، یا په شخصي طب کې ویلی دی، همدانه چې نور پوهنځي ویلی دي. نو که موږ د نوو شاګردانو د جذب لپاره شرایط لرو، نو دا زاړه شاګردان چې هغوی معلق پاتې دي په صفت د یو پلار، په صفت د یو ورور، په صفت د یو مسؤول شخص، د دې دریض دغه معصومو بېچارو او بېګناه افغانانو په باره کې څه دی؟ آیا دوی حق نه لري د ژوند کولو؟ دا په دې خاطر زه وایم چې همدغومره چې موږ درېږو، ممکن همدغومره طالبان ودرېږي. موږ چې دوی سره خبرې کوو، موږ په دې وطن کې اوسېږو، دا هم هېواد دی او دلته به پراته یو، هر قسم شرایطو تحمل او تحمل ته حاضر یو. ولې دا یو حق حق دی، دا یو اسلامي حق دی، دا یو بشري حق دی. ګورئ، هغه وخت چې د اسلام مقدس دین، یعنی کله چې آن حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت لومړۍ ورځې د دوه شیانو په ضد باندې هلته مبارزه وشوه، دو اساسي رکن یو توحید او چار دی، شرک نه راوګرځول او د بت پرستی نه، او دویم د ښځو حقوق. یعنې دوه اساسي مسایل په هغې وخت کې مطرح، د ښځو په مقابل کې د ښځو د حقوقو اخیستل چې ښځې ژوندۍ ښخېدې، دولې ژوندۍ ښخېدې، او بل شرکو. یعنې اولینه مبارزه د شرک په باره کې وه، او دویمه مبارزه د ښځو د حقوقو په باره کې وه. یعنې د ښځو حقوق د اسلام د دین د اساسي دلیلو حقوقو نه دی، ځکه چې په صدر د اسلام کې د دې دپاره مبارزه شوې، ښځه د دې جبر نه خلاصه شوې ده. نو اوس چې موږ او تاسې په اسلامي هېوادونه نړۍ تاسې وګورئ، په سعودي عربستان کې چې د حرمین شریفین دلته وجود لري، د ښځو تعلیم د نارینه وونه 50% زیات، دایره د نارینه او تعلیم د شپږ پنځه سو پنځه فیصد دی، او د ښځو شپږ څلوېښت فیصد. دایره دومره چې انته د تفاوت له لحاظه، تاسو په ایران کې وګورئ چې د اسلامي هېواد، تاسو په پاکستان کې وګورئ چې زموږ په ځوان کې پروت دی، چې هلته څومره نجونې مافاتېڅومره. یعنی د نجونو د تعلیم دپاره په افغانستان کې زه تاته ووایم که هر څوک داسې ادعا لري چې د نجونو په مکتب کې خدا ناخواسته فحشا وه، دی په حقیقت کې په خپله خور، خپله مور او خپل لور باندې تهمت وي. یعنی دی باید خپل ناموس ته متعهد وشي. د افغانستان د نجونو مکاتب د هر قسم فساد نه پاک وو. زه په مسؤلیت دی ته ویلی شم، هر چا چې دوی ته معلومات ورکړي دي، دا معلومات مغرضانه دي، دا معلومات نادرست دي، دا د طالبانو په ضد دي دا معلومات، او دا د افغانستان په ضد دي. زمان هیله ډیره محترمانه ده، او زمان هیله ډیره عاجزانه ده د افغانستان د اوسني حکومت نه چې د نجونو تعلیم د نظام د ملا تیر تشکیلوي، د افغانستان د سیاست د ملا تیر تشکیلوي، او د افغانستان د خلکو د غوښتنو اساسي غوښتنه ده. زه هیله من نیم چې دغه حساسیت درک شي او د نجونو تعلیم شروع شي. کله چې موږ وړاندیز کوو، حتی ځینې خلک ساروان سره په دې دي، طالبان باید دا ومني په دې باندې دي چې وایي که دا طالبان باید د نجونو مکاتب خوشي نه کړي، او مکاتب باید خلاص نه کړي چې دنیا ته یو بهانه په لاس ورشي چې بیا طالبانو په ضد باندې هغوی لاس په کار شي. طالبان باید دا نزاکت درکړي، یعنې هر څوک چې دوی ته وایي چې د نجونو مکاتب مه خلاصوئ، په حقیقت کې هغه د طالبانو او د افغانستان د دواړو دښمن.
بله، ډېر مننه پاتمن صاحب، سلامت اوسې. یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب.
احمد مدنی د کندهار په تماس کې هم د ازادۍ ټولو کارکوونکو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
چې ورور زیاته کړه، دغه چې دا په ایران څخه ونیسئ او تاسو او تجول سي چې ازبکستان او عربستان دا ټول د افغانستان په وړاندې هیڅ نه دي، ځکه چې افغانستان یو قوي با عزت او ښه اسلام لرونکی هیواد دی. نو په دې خاطر باید چې موږ د ښځو پر تعلیم باندې ګر سره موږ مخنیوي ونه کړو. که چیرې وغواړو چې خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو او که چیرې متاسفانه زموږ د هیواد د یوه مکاتب دروازه د یوې ورځې دپاره وتړل شي، دا به زموږ دپاره د شرم ځای، ځکه د سلو زندانونو، د سلو بدکارانو، د سلو غلطکارانو لامل د یوې ورځې د مکتب د تړلو څخه کېږي. زما د ګردو طالبانو ورونو څخه، زما د ګردو ولس څخه دغه غوښتنه ده چې خپل غږ دې پورته کړي، او نړیوال هم باید چې ودې ته وهڅوي، طالبان باید چې ودې ته وهڅوي چې یو څه د تعلیم په اړه باندې څه ناڅه جدي پرېکړې وکړي.
ور به شو یو بل اورېدونکي ته ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سلامونه او احترامات ومنئ د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو. تاسو نن ورځ ډېرې ښې یو بهترینې موضوع ته اشاره کړې ده، چې د نوي کال په شروع کېدو سره باید په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو ته شروع کېدو پروګرامونه هم باید پرمختللي. افغانستان بالخصوص د نجونو په باره کې زه درو شم ته غواړم چې اشاره وکړم. اول دا کورنۍ جوړښت چې دا د لښځینه کېږي، موږ تاسې تنظیم باندې عقیده یو چې د مور غږ لومړی مدرسه ده، خو هغه مور که تعلیم ولري، هغه مور چې فکر ولري، مفکوره ولري، نو د هغې په اولاد باندې یو مثبته اغیزه کوي. او که هغه مور چې هغه خپله نه یو فکر ولري، نه یو پوهه ولري، هغه خپل یو اولاد سم نشي تربیه کولی او ټولنې ته سم یو سالم انسان نشي آزاد کولی. دوهمه خبره د نجونو د مکتب په اړه باندې دي، ټولنیزه خبره ده. که چېرته موږ په هیواد کې د نجونو د مکتبونو د مخنیوي په اړه باندې که دولت ورته اجازه ورنه کړي د نجونو مکتب ته، موږ به په آینده کې له ډېرو ستونزو سره مخ شو. لومړی او عمده ستونزه د افغانانو لپاره دا ده چې موږ په طبي بخش کې هېڅ کومه داسې پرمختللې ډاکټره نه لرو، حال دا چې اوس بېخي موږ له کمی سره مخ یو څو، او د وخت په تېرېدو سره کومې ډاکټرانې طب په برخه کې لرو تو له کمی سره به هم متاسفانه او بدبختانه مخ یو.
تاسې ډېره مننه. یو بل اورېدونکي ته ورځو، له هغو نه هم هیله ده چې لنډې خبرې وکړي چې مېلمانه هم ستاسې په خبرو باندې تبصره ولري. مهرباني کوئ.
السلام علیکم. حاجي توخیم د زابل ولایت شاجي لوی ولسوالۍ.
مهرباني کوئ توخی صاحب.
چې د ښځو تعلیم بالکل ضرور ده، موږ د دې طرفدار دي چې موږ ښځې باسواده او تعلیم ولري، خاصتا په طبي لحاظ. تاسو کار خو موږ بېخي دا طرز کړي وو چې د طب پوهنځی او د ښځو پر مخ باندې به دغه طبي مکتبونه خلاص شي، خو متاسفانه چې هغه هم نشو خلاص، نور خو بېخي نشو خلاص. نو د ښځو تعلیم ولو که فرض خو نه ده، ضرور ده، بالکل ضرور ده، بې تعلیم چاره نشته. نو دا زموږ نظر ده، او له محترم میلمانه ځخنې دا پوښتنه ده، خاص کر له پتمن صاحب ځخن چې دغه آنلاین زده کړې لکه ستاسې د ازادي راډیو کې و نجونو ته کوي یا له نورو لارو ځخه ورته کېږي، آیا دا صحیح بلل کېږي؟ د دغو ځخه یو استفاده ونه په کېدای شي که نه کېدای؟
ډېره مننه. مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی. ور به شو وس ملمنو ته لمړی ور دی ډاکټر صاحب شینواری دی. ډاکټر صاحب چې اوریدونکو په خبرو که تبصره کوي، خو وی کوي د دوی ټوله د دې طرفدار وو چې باید نجونو ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي. موږ تر خپرونې مخکې ډېر کوشش وکړو چې داسې یو څوک هم پیدا کړو چې متفاوت نظر ولري، خو بریالي نه شو. او تمام وه چې د خپرونې په ترڅ کې به څوک داسې ټلیفون وکړي او یو بل نظر به راته ووایي چې له دې نظرونو سره متفاوت وي. خو په هر حال د توخي صاحب خبره دې ته اشاره دې ته وه چې خصوصا که د طب په برخه کې د طب پوهنځي ته اجازه ورکړې وای چې نجونو طب ویلی وای او ډاکټرانې په کار دي، همیشه کله چې له طالبانو سره خبرې کېږي او څوک ورسره غږیږي همدغه د طب خبره ورته یادوي. یعنی ښځې یوازې د طب لپاره په کار دي، په نورو برخو کې نه دي په کار.
ډېره مننه. اول خو اورېدونکو نه مننه کوو، ټولو معقول نظرونه وړاندې کړه او ښه نیت او د ژوند زده کړو په ګټه، نو دا یې مثبت اړخ. دویم هم دا خبره ما هم ځان سره یاداشت کړه، دا همیشه چې وایي چې یو څو ډاکترانو ته خو ضرورت شته. دا یو کلیپ هم راوتی و چې موږ خو به یو 5-6 ډاکترانو ته اجازه ورکړو، خو دوی خو موږ نه په انجینرۍ کې هم غواړي، موږ نه په معلمان هم غواړي، موږ نه ماموران هم غواړي، موږ نه وکیلان هم غواړي، او موږ نه په د ټولنې په ټولو برخو کې کار کوونکي غواړي. نو دا ډېر اساسه مسله ده چې ښځه یوازې ډاکترۍ کې په کار نه ده، ډاکتره ښځه هم په کار ده، ځکه چې بیا د ډاکتري ښځې نه د ډېرو زیاتو ښځو د ژوند د منځه تلو خطر دی. او دا نظر چې وایي چې ښځه معلمه ښه ده چې نورې ټولنې ته ګټه ورسوي، دا هم ښه نظر دی، معقول نظر دی چې ټولنه ښه معلمه ښځینه معلمه وي. ولې اصلي مسله دا ده چې خپله دا ښځه ډېره مهمه ده، د جنۍ ډېره مهمه ده، دا باید د جامعې یو فعال غړي، د نارینه او د هلک او د سړي غوندې حقوق ولري، د دې شخصیت وده وکړي، دا د خدای او د رسول په قوانینو پوه شي، د کائنات په رازونو پوه شي، شخصیت یې وده وکړي، ذهن یې وده وکړي، تقویه شي، امپاور شي، هم ځان ته خدمت وکړي، کورنۍ ته، هم جامعې ته، او یو د مساوي حقوق او مساوي حیثیت او په تصامیمو کې د مساوي غړي په توګه ګډون وکړي. زموږ د هم د اسلام او هم د نړۍ د پرمختګ دې حد ترسیل دی چې ښځې ته د مساوي حیثیت مسله مطرح ده، نه یوازې چې یو شل ډاکترانی یا سل ډاکترانی یا زر ډاکترانی ولرو، د ټولنې په هره برخه کې باید ښځې ولري. او البته د افغاني او اسلامي شرایطو سره چې طبعا د افغانستان ښځې که موږ ورته ونه وایو، هغه زموږ نه خپله ډېر باحیا دي، ډېرې مهاجرې دي، او په دغه مسایلو ډېرې ښې پوهېږي. دا یو مشر خبره وکړه چې دا فرض خو نه ده خو ضرور ده، دا خبره د ثبوتولی د شریعت له مخې نه شي. د زده کړه په ښځه او نر فرض ده، په دې کې بیا مسله ځینې فرض کفایي او ځینې فرض قطعي. فرض کفایي په هغه صورت کې چې که جامعې ته سل ډاکتران په کاري نارینه او سل ډاکتران موجود وي، نو دغه فرض کفایي ده. که چیرې سل ښځې ډاکترانې په کاري او سل ډاکترانې موجود وي، دغه فرض کفایي سرته رسېدلې. ولې کله چې جامعه کې سل ډاکتران یا سل انجینران یا سل معلمان یا په عین شکل معلمانې او ډاکترانې او کارکوونکي په کاري او دا موجود نه وي، دا بیا په جامعه فرض عین قطعي ده چې دغومره ډاکترانې، دغومره انجینران، دغومره پلان ګزارانې، دغومره متخصصینې باید موجود وي. نو په دې حساب د ښځو او نرو زده کړه دا د نشتون په وخت کې چې هغه قدر ونه لرو، هغه متخصصین ونه لرو، مربوط یا ښځه یا نر، بیا په ټوله جامعه دا فرض عین کفایي قطعي ده او ټول پکې ګناهګار دي چې دغه متخصصین ولې نشته. لکه ساده مثال وایم، یو کلی کې د جنکو مکتب دی او دلته د کلي خلک یو تشویش لري چې ښځینه معلمه نه وي، موږ جنکۍ مکتب ته لیږو. دا فرض عین ده چې باید ښځینه معلم ورته پیدا شي، که نه وي دغه څلویښتو یا سلو یا زرو جنکو حق تلفیږي. عین شکل که یو سیمه کې د میندو د روغتیا کلینیک نه موجود، خاص په دې خاطر چې هغه خلک ښځینه ډاکتره غواړي او موږ ښځینه ډاکتره نه تربیه کړي، نو ټوله جامعه په دې کې ګناهګاره ده. او دا په ټوله جامعه فرض عین ده چې دې لپاره مبارزه وکړي چې ولې ښځینه ډاکتره نشته. نو په دې حساب د اورېدونکو نور نظرونه زما خوښ شو، مګر دغه نظر باید موږ پراخه کړو چې ښځه یوازې ډاکتره نه ده یا شپږ سوه یا 500 ډاکترانې نه، ښځه باید د ژوند په هره برخه کې خپل معقول او شرعي او اسلامي او انساني حق واخلي او په ټولو برخو کې فعاله شي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حقمل، ځینې طالبان فکر کوي هغوی چې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي دوی دشمنان یا مخالفان دي، او لمدې کبله په خپل د دریس نجونو ته اجازه مه ورکوه ډېر تاکید کوي. خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، یوه انجلۍ ده چې د ټلیفون له لارې را سره ده، وګورو چې دا څه پوښتنه لري. اول به د دې خبرې واورو، مهرباني کوئ.
السلام
علیکم. سلام علیکم.
خوشحالم چې تاسو سره په دې مرکه کې یم.
مهرباني کوئ.
زما سوال اول دا دی چې په ټولنه کې که چېرته موږ غواړو ښځینه او ته یوازې د طب لپاره یا هم ډاکټرۍ لپاره اجازه ورکړو، دا به یو قسم انصافي به وي، ځکه چې داسې نه ده چې په ټولنه کې موږ ټول انجونې یاستو او موږ ټول غواړو چې یا ډاکټر شو یا نرس شو یا هم میډوایف یا بل شي، طب پورې مربوط دغه ټول دشتې موږ ویو. زیاتره داسې نجلۍ دي، داسې جنکیانې دي په شمول زما د خپل چې طب سره موږ علاقه نه لرو، زه نه غواړم چې طب وایم، نو زه مجبور یم چې په کور کې کښېنم، زه به درس وایم. دا ډېر نامعقوله خبره ده چې یوازې نجونو ته یوازې د طب په رشته کې د زده کړې اجازه ورکړل شي یا د څه پوندې دغه پوهنتونونه د څه پوندې ورته خلاصې وي نورې چېم دي نه خپله په خپل وجدان کې نه منلو خبره ده. انسان هېڅ نه شي منلی دا خبره. مونږ انسان یو، مونږ حقوق لرو، لکه سره کوم چې سړي دي، هلکان دي، په ټولنه کې ګرځي، ژوند کوي، څښاک کوي، خوراک کوي، تعلیم کوي، د هر شي حق لري. همغسې مونږ هم جنک یعنې مونږ انسانان یو، ژوند کوو، مونږ چې دا خوراک هم ضرورت لرو، څښاک هم ضرورت لرو، خو تعلیم ته هم ضرورت لرو، هغه په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت لرو. یوازې په تک پورې چې دا د ښځو یا د نجونو دغه مشکلات نه حلېږي. اوس فرض مثال مونږ په افغانستان کې ټول همدغه فرض کړو چې ته پوندی نه دا ټول نجونې چې دا ډاکټري وایي، ځینې نرسنګ وایي، ځینې چې دا میډوایفي وایي، دا ټول چې دا د تک پورې مربوط ده. نو په دوه نور بخشونو کې چې مونږ ضرورت د ښځو ته پیدا کوو، جنکیانو ته پیدا کوو، هغه څه شی به څوک درکوي مونږ ته؟ څوک شته چې هغه تشه ډکي؟ هغه تشه بیا بېرته مونږ په نارینه باندې ډکو. دا ډېره نامقوله خبره ده. یوه نجلۍ په هیډ باندې محصل په هیډ باندې، زه دا خبره هېڅکله هم نشم منلی، ځکه زما د طب سره خپله هېڅ شوق علاقه نشته. نو زه مجبور یم چې د مکتب نه وروسته کور کښېنم، زه به درس ورنه وایم.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. همدغه طب پورې چې یوه نجلۍ رسی شي باید معلمه ولري، نو معلمه به له کومه کیږي؟ پر حال ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب حقمل. زما مخکنۍ خبرې که مو په یاد وي، البته فکر کوي چې هغه خلک چې دوی ته دغه یادونه کوي چې ښوونځیو ته اجازه ورکړي، نجونو ته اجازه ورکړي، دا د دوی دښمنان دي، او که فکر کوي چې له دوی سره په یو شکل د اشکالو مرسته کوي. دا اوس چې د دوی حکومت دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري په نړۍ کې، یو دلیل غالبا چې همدغه مسله ده، که څنګه؟
دوه دلیل دي، دوه متضاد دلیل دي. لومړی دلیل دا ده که طالبان داسې فکر کوي چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه د مخالف دي. موږ تاسو نن په دې تاسو پروګرام کې ولیدل چې ټولو خلکو د تعلیم طرفدارو، په دې معنا چې د افغانستان 90% خلک یا که 15% خلک هم د هغه مخالف دي، طالبان مخالف دي. که د طالبانو نظر دی چې هغه خلک چې د تعلیم غوښتنه کوي هغه زموږ مخالفین دي، خو ملت مخالف شو. دویم، د طالبانو کارونه ته هم که موږ تاسې وګورو، یو تعداد برخو کې اجازه ورکړې ده، فرضاً د یوټیوبران چې موږ تاسې وګورو چې د دوی د شاروالي وو، دا د یو تعداد کارونه کوي. یا په میډیا کې وګورو، په ټویټر او فیسبوک وو کې دوکې خواله رسنیو کې هم شته. نو د دې نه خو د دې لپاره چې د دوی لپاره هم ښه تبلیغ وکړي، ښه کار وکړي، خو ورکه اجازه د تعلیم. دریمه خبره که تاسې وګورئ، فکر کوم په وزارت تجارت کې هم یو څانګه ده اوس په افغانستان کې چې تجارت کې د ښځو لپاره اجازه شته، د میندو لپاره اجازه شته. هغه که اجازه ورکوي په اصلي شکل سره، خو اجازه ورکوي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته بیا په تجارت باندې پوهېږي. نو دغه ضد و نقیض خبرې فکر کوم دا به د طالبانو د حکومت عمر راکم کړي، او افغانان نه غواړي. هر قوم نه چې پښتنو کې، هر چا نه پښتنو کې، موږ نو تاسو نور په هیواد کې جنگ نه غواړو. موږ او تاسو د دې غواړو چې په هیواد کې صلح حاکمه شي. هر نظام چې همدغه نظام توست د دوام لاره برابره شي. ولیکن چې تر څو پورې دوی د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کړي، څه په اروپا کې اوسېږم څو کاله کېږي، دا بم انسایبان هم چې دیدی د نړۍ په نورو ځایونو کې متوجه دي ډېرو خلکو ته، په هیڅ صورت سره به نړۍ طالبان په رسمیت ونه پیژني. خصوصا دغه اروپایي هیوادونه چې دلته ګورم، هلته د ښځو د حقوق خبره ډېر، ځکه 50% سیاسیون په دې نړۍ کې دلته ښځې دي. یعنی چې تر څو په افغانستان کې د ښځو ته د تعلیم اجازه ورنه کوي، دغه سیاستمداران او دغه خلک د دې لپاره چې رایه د خپل ملت نه واخلي، دوی به د دې تزلخ نه کې په اسانۍ سره چې طالبان په رسمیت وپیژني. او چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، همداسې به تاسو وګورئ یو وخته پورې به خلک حوصله وکړي. اوس درې کاله تیر شول، درې کاله که یو قومي یو ځوانان موږ تاسو د تعلیم نه محروم کړو، دا په دې معنی چې یو نسل موږ تاسو له لاسه ورکړو. درې کاله داسې عادي خبره نه ده چې کله کله دوی سره زه د بحثونه اورم، وایي چې بس په موږ په هغه کار کوو، په یو پلان ورته جوړوو، یو ترتیب ورته جوړوو. دغه د ترتیب خبره هم زه نه پوهېږم چې دا ترتیب به د قندار نه تر کابله پورې دومره فاصله ولري، بیا که کابل ته راځي د دې تطبیق په څنګه کېږي. نو کله کله هغه د ترتیب موضوع مره کسي، او زه د دې نه هم وېرېږم چې یو وخت کې به د افغانان د حوصله مندي له لاسه ورکړي. په مختلفو ولایتو کې به د طالبانو مخالفتونه دوی شروع کړي، بدین د دې نه چې کوم نظامي حرکات د د د د د هیواد د باند لخوانه حمایتي داخل کې خلک به وشل کېږي او دا د هیواد نو تل به ډیر زیات شي. جناب موی صاحب فاطمه خو مثالونه ورکول ول زعمل مثالونه زه ډاکټر صاحبان پیژنم چې زمونږ دوستان دي همکاران هم را سره دغه تیر درې میاشتې کې ډیر لاړل د هیواد نه مجبور سول ځکه درې سالون جونې لوران یې درلودل هغه لوران یې داسې مرحله کې وې چې نور یې نه شوی کولی چې دغه عصبي فشارونه تحمل کړي. دغې خور چې خبره وکړله وایي زه طب نه غواړم زه په بله رشته کې غواړم، دا یې حق ده، ولې بېږم چې دغه خور په دې فامیلونو کې موږ تاسو خپل خلک لرو کله چې زه تماس سره نشم د هغوی هغه تشو عصبي لخوا څوم فشارونه چې روحي فشار لاندې دي دا طالبانو سره په هر قسم به ستونزې خلک ورته پیدا کړي په داخل کې رسمیت به له لاسه ورکړي او هغه 100% خلک چې د جنګونو نه ډېر خسته وو د دوی سره یو اندازه سره خواخوږي او سره درلودل فکر کوم د دغو خواخوږي شمېر به هم راکته شي. نو د طالبانو دوام د تعلیم سره په مخالفت کې فکر کوم ډېر وخت به دوام ونه کړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. پدمن صاحب یو خو له تاسو څخه یوه پوښتنه وه چې آنلاین زده کړې څومره اغېز لري د حضوري ځای خو نشي نیولی خو تر څه حده پورې بریالی دي، او یو بله پوښتنه زه لرم هغه دا ده چې د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د طالبانو د چارو د ادارې لوی ریاست مرستیال مولوي نورالحق وویل چې د تعلیمي نصاب د پړاوونو په اړه خبرې کولې. ویل چې د مخکینی حکومت تعلیمي نصاب بهرنیانو جوړ کړی وو او هغه کارپوهانو په دغه کار کې ونډه لرله چې د امریکا ګټو ته ژمن وو نه د افغانستان نسلونو ته. تاسو په خپله په پوهنې په وزارت کې معین وی، تاسو ته به بهتره معلومه چې دا نصاب چا جوړ کړی وو؟ مهرباني.
د توخی صاحب محترم، توخی صاحب سوال چې کړی او د آنلاین زده کړو، آنلاین زده کړې په دنیا کې یو منل شوی سیستم دی چې هغه خصوصا دغه د ماسترۍ او د دکتورا په برخه کې زیات استفاده ترې نه کېږي او کله کله د لیسانس په برخه کې. د اساسي او ابتدایي تعلیماتو په برخه کې آنلاین زده کړې زما د نظره مؤثرې نه دي، او ځکه دلته د تربیې مسله هم ورسره مطرح کېږي. او زمن د وزارت نوم شو د پوهنه د تعلیم او تربیه وزارت او زیادو شته پوهنه وزارت شو د تعلیم ترڅنګ تربیه هم ضرور ده او هغه په سنف کې اخستل کیږي نه په آنلاین ډول باندې شي دا کیږي. بل مسله چې تاسو سوال وکړه، هیڅ بهرني د افغانستان د تعلیمي نصاب په پروژه کې چې هغه د مامور وي موږ په افغانستان کې نه لرو. البته مرسته تاریخ خبره ده چې د نړیوال بانک رشته یې دی کومې د وزارت سره او د نورو سره د ټول حکومت سره. بل دا ده چې کاروان صاحب زه دا نصاب په دوه ټکو کې تاسو ته وایم. یو زمونږ شې دی اجتماعي علوم نصاب دی او بل زمونږ د ساینسي علوم نصاب دی. د ساینسي علوم نصاب چې دی دا نړیوال دی. هغه فزیک چې موږ تدریس کوو هغه فزیک په امریکا کې تدریس کیږي، او هغه تعریف چې موږ د سرعت نه لرو په فزیک کې هغه په امریکا کې به هغه تعریف دی، او هغه په افغانستان کې مو په پاکستان کې په هندوستان کې هغه تعریف چې موږ د کار نه لرو هغه تعریف چې موږ د پوهې نه لرو هغه تعریف چې موږ د علمي اصطلاحات چې مثلا د نیوټن قانون په توګه دنیا کې د نیوټن قانون نو خبره دا ده چې دا خو خارجي او داخلي نشته. یعنی علما احترام باید موږ په دې باندې پوه شي چې ساينس جهاني دی، هغه د مملکت د پاره نه دی، ساينس پستالوجي چې دی او ساينس چې دی. بل اجتماعات دي، اجتماعات ته خبره ده چې په هر هیواد کې د هماغه هیواد د شرایطو سره برابر دا وی تاریخ لستل کیږي او طبعا دا وی جغرافیا ده. مثلا دا جغرافیا هم د نړیوال رقم لري او داخلي ا ملي ارقام لري او تاریخ هم همدغه شی دغه کیږي. اما هغه د دې په شروع نه په هر مملکت کې د حکومتونو تر تاثیر لاندې وو، او وی به مثلا امن په جمهوریت کې دا شی او نصاب او اجتماعاتو کې چې موږ دغه د ووم د ثور نه تر دې د کډیشې د دورې پورې دا په یو په دوه صفو کې تشریح کړل، صرف واقعیات هم ذکر کړل، پاره باندې تبصره ونه کړه. تبصره هم ذکر ونه کړه چې زمونږ په سنف کې عملاً د خلقی زویم ناستو، د پرچونی زویم ناستو، د مجاهد زویم ناستو، او هغه چې په دې نه متضرر شوی وي عزته کړې وه دا ناستو. نو موږ نه غوښتل چې دا زموږ اولاد په دغه جنجالونو کې تربیه شي، نو دا دوره موږ بیخي حذف کړه. فقط تشریح کړه چې په دغه کال کې کودتا وشوه، په دغه کال کې دا کار وشو، په دغه کال کې دا کار وشو، او دا کار بنا پر دې وشو چې موږ په دې باندې یو مجلس وکړو، او دا د مملکت په خیر وه چې تر څو پورې موږ یوې بلې مرحلې ته داخل نه شو، موږ په دې باندې قضاوت نشو کولای چې چا څه کړي د دې وطن لپاره. نو دا خو موږ حذف کړې وه، دا خو د مکتب په کتابونو کې نشته دی، دا چې دا هغه نصاب چې موږ جوړ کړی وو دا په افغانستان د پوهنې وزارت جوړ کړی. او د اسلامي او غیر اسلامي خبره به زه تاسو داسې توجیه کړم چې کله چې نصاب جوړ شو او په هغه وخت کې چې وو، زه به نومونه ځکه واخلم چې دا کار په مستند ډول باندې ما کړی دی. موږ جناب متوکل صاحب ته دعوت ورکړ، جناب زهید صاحب ته دعوت ورکړ، او دوه تنه طالبان یو د هلمند نه راغی او یو د کندهار نه راغی. ما په خپله باندې دا نصاب ټول دوی ته په دوه درې کارتنونو کې بند کړ او دوی ته مې ورکړ. ورته مې وویل چې دا تاسې طالبانو ته ویشي، او ورته وویل چې دا ولولئ چې په دې کې څه شی غیر اسلامي دی چې تاسو زموږ د مکاتبو پسې راغستی ده، او دا مکاتب تاسو ته متنازعه دي. تاسو دا ولولئ، په دې باندې خپل نظریات ورکړئ، او دا بېرته موږ ته راولېږئ. عکس العمل دا و چې دغه یو طالب چې د هلمند نه راغلی و، دا دومره غریب و چې دا بوټان سپېره سپېره. ما ته متوکل صاحب وویل چې ګوره هغه بوټان چې دي سکېدلې شپېدلې. دا طالب چې کله لاړ دا مواد یې وویل د امریکایانو ونیو، او دا بل چې و صاحب یې څنګه شو هغه په کندهار کې شخصي مکتب جوړ کړ. نو موږ خو دوی سره مراوده په هغه وخت کې هم کړې وه چې دا ولولئ. دا هم چې دې ته لېږم، د دې معنی دا وه چې دا اسلامي و، یعنې موږ په خپل اسلامیت باندې متیقن او ډاډه وو چې دوی کم لېږل. په هغې وخت کې هم په ډاډه وو، اوس هم په ډاډه وو، تر دې وروسته هم په ډاډه وو. دا سیاسي بحث دی چې موږ اجتماعات څنګه ترتیبوو. ستا دپاره ستا حزبي قهرمان دی، او پرون چې مجاهد د هغه دپاره د هغه حزبي قهرمان دی، او دا بل دپاره د هغه حزبي. تر اوسه پورې ملي بحث په افغانستان کې رامنځته شوی نه دی چې موږ متفق علیه ملي قهرمانان ولرو، او په هغې باندې متفق وشو، او ملي تاریخ داسې ولیکو لکه څنګه چې د دې حق دی. زه تاسو ته یو مثال وایم.
بله،
موږ المان ته تللي وو یو کورس و، هغې موږ د المان زاړه پارلمان ته بوتلو، او د المان زوړ پارلمان ته چې څوک وشیږي هغه دوستان هغوی به تللیدلی دي. هغوی دا نوی پارلمان په زوړ پارلمان باندې جوړ کړی. زوړ پارلمان په دویم جنګ جهاني کې وران شوی و، او روسانو جرمنانو ته کنځاوې لیکلې وې په سکرو باندې، او به ته لیکلي و تاسو فاسست هستې، تاسو داستې، تاسو داستې. موږ ته جرمنانو وویل دا لیکنې موږ ځکه نه دي ورانې کړي چې زموږ نسل پوه شي چې موږ اشتباه کړې وه، او د هغې اشتباه په نتیجه کې المان په دوه برخو وویشل شو. دا کنځاوې باید موږ تحمل کړو. افغانان دې ته اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ته ووایو چې مثلا زه هېڅکله دا حق ځان ته نه ورکوم چې ما ته څوک ملامته ووایي. زه به ملامته یم تر څو چې موږ خپلو بچو ته رښتیا ونه وایو چې موږ څه کړي دي. تر هغې موږ د افغانستان د ملي تاریخ د لیکلو حق نه لرو. د طالبانو خپل نظریات دي، دوی ورته درناوی لري، موږ هم درناوی لري. زموږ خپل نظریات دي، د مجاهدینو د وخت خپل نظریات، د خلقیانو د وخت خپل نظریات. په معارف کې، په اجتماعاتو په برخه کې هر چا خپل نظریات اچولي، او کمیلي نظریات اچولي. نو جمهوریت اچولي د جمهوریت په دوره کې، او غیر اسلامي خبره چې وه د جمهوریت په دوره کې قطعا مطرح نه
ډېره مننه.
زه په حیث د مهم د وزارت معارف هر خپل د هغې دفاع.
سلامت اوسئ کور ودان. بیا هم اوریدونکو شته، اول نوبت دوی دی، مهرباني کوئ. مهرباني تاسې. وعلیکم السلام.
زه پروامه د لوګار ولایت نه مې د سراړی کني وله.
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو نو مخ کې درنو ملمنو او د کار ازادۍ د دوه کارمندانو ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه یو نظر لرم او یو پښتنه.
مهرباني، لازم نظر مو لاند کې یو پښتنه مو خاله.
مهرباني. په دابا جا او ورېدون کې دې د احساساتي خلک ګرام نه دي، کوز لو باندې به درد لري هر سړی. افغانستان خلق زبردلی خالص دي. دا ټول زو فرماوسه کما چې انجونو مکتب ډیر ضرورت ده، او خلق ضرورت ورته لري. او دا یو خبره باز ابریدون کې کوي چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت لرو. دا خبره دغه غلطه ده چې یو ډاکټر موږ ته کوو. موږ په هر بخش کې باید ضرورت خدمت لرو، وګه پوګه هغه سره و چې سړی سره ځاکړه. او بل خبره داغه ده چې دا کوم خلک وایي چې دا طالبانو دا مکتبونه بند کړي دي، دا په څه واجه بند کړي؟ واجه یې دغه شی ده. ټولې خبرې خو سړی کولای هم نه شي او نه پوره معلومات لري چې زه په کوم خپل ذهن بنه کوم معلومات لرمه. د طالبانو مشکلات ډېر دي، په شلو کلو کې دا مشکلات حل نه شول. طالبان خو دغه د دوه کاله کېږي چې راغلي دي، نو په دوه کالو باندې بچي وسي، مشکلات زیات دي. او هم شتمنیم بانده ده، دا ټول کارونه په یو وخت نه کېږي. طالبان په خپله دا نه غواړي چې د نجونو مکتب دې بند شي، هماغو ته به دوی لاره درک جوړوي. او بله دا یوه خبره، زه پوښتنه مې له هغه نه ده، د ډاکټر صاحب نه، د شینواري صاحب نه.
بله مهرباني.
پوښتنه نه ده، پوښتنه دا لکه دا بعضې خلک وایي، اورېدونکي هم وایي، په خپله ډاکټر صاحب هم وویل چې بعضې خلک دې ته اړ څه دي چې اروپا ته ولاړ شي. ما زه دومره ورته ویلی شم چې دا اروپا ته ځي، هغه به هسې یا له هغه نه ځي، له ډاره به ځي. ډار چې څوک چا چې ډار نه وي، افغانستان زه په خپله افغان یمه، د افغان بچی یمه، نه له چا نه ډارېږم، نه له طالب نه ډارېږم، نه له حکومت نه، ځکه خیانت مې نه ده کړی. که خیانت
لیکن وبښئ، زه همداوس په افغانستان کې داسې ډېر خلک پېژنو چې
د وښودو چې دغه طالبانو سره همغږي نه دي، دا 50% دي. زه دومره اطمینان ورکوم، ډاډه دې اوسې خلک په سلو کې.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ځکه مرګونه بند شول او حکومتوالیه
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. البته دلته د هغه اروپا ته د تللو خبره د هغو خلکو یادونه نه ده چې د طالبانو سره مشکل لري، بلکې د ډېرو هغو کسانو یادونه ده چې په افغانستان کې لوڼو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، نو چې امکان لري اوسي. همدا اوس په افغانستان کې داسې شتمن خلک پېژنم چې کار کوي، روزګار لري، لیکن خپلې کورنۍ ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې هیوادونو ته بیولي دي، اصلي مصرف هلته کوي او پیسې دلته ګټي. دا څومره تاوان ده. ور به شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب شینواری دی اوریدونکي په تبصرې په خبرو څه تبصره لري؟ دی دا یادونه کوي چې طالبانو ته کم وخت کېږي، یو درې کاله یې وتلي دي، نو خلک دې دومره ډېر توقع دي نجونو د تعلیم په برخه کې خصوصا نه ورڅخه لري. دا ډېر سخته کار دی چې اجازه ورکړي او نجونې مکتبو ته لاړ شي. مکتبونه خو نورو ورته جوړ کړي دي، ودانۍ نورې ورته جوړ کړي دي، حتی ښوونکي او معلمین نورو تېر حکومت ورته روزلي دي. د دوی مشکل په څه کې بیا کېدای شي؟
ستاسو نظر بیخي معقول دی. فکر کوم دغه ورور چې کومې خبرې وکړې، اول خو مات چې کوم ریفرنس راکړو هغه ما نه وویلې خبرې. او دا مسله چې تعلیم لپاره وخت پکار دی، فکر کوم دا هېڅ لغن لري، دلیل نه شي کېدی. درې کاله وشو نو تعلیم اساسي حقونه ده، لکه صحت، لکه ژوند، لکه صحي خدمات، لکه امنیت. نو موږ په دا منو چې دوی امنیت راوستی دی او افغانستان یې د تجزیې او د مرګ توفینه بچ کړی، هغه ښه کارونه یې موږ تاییدوو. دا دې معنی نه لري چې د جینکو تعلیم نشته، نو موږ به هغه څوک تاییدوو چې په افغانستان کې بیا جګړو ته او فساد ته لمن وهي. موږ د افغانستان د سولې او ثبات او د ځمکنۍ بشپړتیا طرفداري او د مرکزي حکومت د تقوی طرفدارم، تر یو وخته پورې ټینګ ډسپلینم خلک وزغمي، خو په دې شرط نه چې د هغوی حقوق پایمال شي. لکه زمونږ تمه خو دا وه د افغانستان د خلکو چې د امنیت په ټینګېدو به هغه سیمو کې چې ښوونځي بند و یا د خلاصېدو امکان یې نو، لکه د نورستان نه تر بادغیسه د 12 ولایتونو کې جنګ و غور و بمبار و انفجارونو، زمونږ امید دا و چې کله امنیت راشي نو اول به هلته شروع شي. مګر متاسفانه اوسنیو چارواکو د خلکو هغه هیله برعکس په ناامیدۍ بدله کړه. نو د دې ورور نیت ښه دی، خدای دې خیر ورکړي. ولې زما ورته مشوره ده چې چون افغانستان کې دی، د نور افغانانو سره ملګری شي، ښه فکر خاوند سړی هم ښکاري، او دې لپاره دې مبارزه وکړي. طالبان دي، چارواکي هر څوک چې دي، علما دي، ملایان دي، د دې ورشي ورته ودي وایي چې تاسو د دې لپاره نه قرآني دلیل لرئ، نه دیني لرئ، نه د افغانیت لرئ، نه د امنیت نه مشکل خبره کولی شئ. او لکه پدمن صاحب چې ویل، نه د نصاب مشکل دی، نصاب ډېر اسلامي دی او ډېر ملي دی، او بلکې که اصلاحات غواړي ما کېدی شي. نو په دې سب زما نظر هم دا دی چې خلک افغانستان کې دي دا بهانه دی نه تایید دی چې وخت کار دی وخت نه دی کار فکر نه کوم دې ته وخت کاری ټول شیان لکه څاروان سم چې وای د مکتب شته معلم شته کتاب شته یوازې و اجازه کار دی او د اجازه دی ورکی
بل ډیر زیاته مننه ډیر وخت کم لرو ډاکټر صاحب حکمل کم توجه کړی ګوره کله چې د امان الله خان حکومت وپرسول شو ګډوډي و بیا د معارف کې و خلا راغله ترڅو چې بیا معلمین روزل کیږي ترڅو چې بیرته مکتبونه جوړیږي ډیر وخت ونیو همداسې په نیویې ملسیزه کې ډیر وخت ونیو چې دا نوی حکومت بیا معلمین وروسي اوس څه فکر کوي دغه کدا درې کلم په نظر کې ونیسو څومره وخت پکار دی چې بیرته دغه خلا ډکه کو کد لاند جواب راکړي چې ډیر کم وخت لرو
مننه یونیسف یو سروې کړو تیر کال او په هغه کې ویلي وو چې 500 میلیونه افغانۍ 500 میلیونه ډالر په کنه غواړم هغه وخت کې چې تنها مکتبونه بند یعنی پانتونونو اجازه درلودله د شپږم تر دولسم پورې دومره افغانستان ته کلینې نقص رسیدو اوس خو د اقتصادي نظرم چې وګورئ افغانستان دې اقتصادي څومره ستونزې چورته دي
ډاکټر صاحب محمد نوروز حقمل لتا سوډي رمنه له ډاکټر صاحب ابراهيم شنواري له شاغله محمد صدیق پاتمن څخه هم ډېر مننه لوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري